امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی رادیو آزادی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع، با تاسو ستوری مشی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړي هم دی. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو امکان شته. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. محب وایي د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلان ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society but
کسول داسې وشې د ټولنې و برخه پکې وي او بل دښمنه کړی جګړه به دوام وکړي، نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. خاغلی محب ویلی یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دي له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوي وه مخالفت څرګند کړی و. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د تاس خبري آژانس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیز تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي در کړی ده. د تاس خبری آژانس د خبر لمخه حامد کرزی د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غنی پرون په ار کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو اولیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړه. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه 8 شپې حملې وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو د دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د له منځه تلو مخنیوی وکړي. روحانی پرون ویل د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ایز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنی تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 تنه نور ټپیان شول، د ماښام له 8 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو، او د فساد، بیکارۍ، عامه ناڅیزو خدمتونو، د برېښنا د پرلپسې پارچاویو او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات په 2020 میلادي کال کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیې تور پورې کړی و چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خود خندا وړ دی. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي په راروانو انتخاباتو کې هم مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل مو که به هم غوښتي وي ویل ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره یې په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره یې 9 پړاو خبرې ترسره کړې هم په اسلام آباد کې دی. آیا دواړه لوري به بیا سره وګوري؟
شلی خدا مذاکرات دې صدر ترامپ درولې وی او حکدا او شي چرته نو دا به زم چې یو خبرې کړو یو ټاپې کړو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان یوازې د بایومیټریک دستګاو پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي، خو د دولت ساز ټیم بیا وایي
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي، اما په دغه ډول بحثونه شیدې کوي به اعتمادي ایجاد وي او هغه اعتمادي د افغانستان د خلکو د رایې سره جفاف.
د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي یوازې د سیمې بیرته نیول کافي نه، بلکې ساتل مهم بولي.
هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوستا فعال شي. په صورت کې که دوی منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقه ته راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ایران په باب به واورئ چې د ایران شورای نگهبان د هغه هیواد تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د خپرونې په 2 نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه صافه او واضح اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د سولې د درول شو خبرو موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. اسلام آباد کې هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هلته دی. دا چې د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه پورې نه پړاو خبرې تر سره کړې دي، آیا د بیا کتنې امکان شته؟ په دې باب مو پریړمو د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دی خبريال نظر ما خسته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په دوحه کې وسلوال طالبانو ویان سهیل شاهین هم تایید کړی و چې پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته روان شوی دی. فرشته جلزه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلې دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته یې بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوي دي. په بیان کې لیکل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلې ده. دا لا رسمان نه د تایید سوي چې خلزاد په اسلام آباد کې د وسوارو طالبانو له استازو سره ګوري کنه. خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شیخ حسین پرون ازادي رادیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې د ملاقات خلزاد سره بهشکه چې دی هغه پبلیکي نه ولې چې هغه څوکې آفیشلي خو دا مذاکرات کې دی صدر ټرمپ درولې دي، خو که دا وشي چېرته نو دا به زیم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو بهي.
خو پاکستان ته د خلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. ټرمپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي دلته خبرې باید د هغه بحث ادامه وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس یې نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلزاد سره هم کتنې ته حاضر شي. کله چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو د استازو تک خبر خپور شو، د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي، خو د سولې په هر پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشري وي نتیجه نسي ورکولای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه هم وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم دا خبره کړې ده، ویلي د طالبانو د پلاوي او زلمی خلیلزاد ترمنځ ښایي په اسلام آباد کې کتنه وشي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه ورې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلي. رویټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی. خدای نه دی ویلي چې شاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل
موږ غو ټول خپل منطقوي او بینالمللي همکاران څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅه باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیر د بحث له موضوعاتو څخه وو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو. نن دې پروګرام وارده بیا هم د ولسمشرې د تیرو انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. خو په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. د ولسمشرې د تیرو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان یوازې د بایومیټریک دستګاو پر اساس د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي. یو شمېر کاندیدان پر یو بل تور پورې کوي چې د دوی په ګټه په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام پرون ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټیمونو په ګټه پراخه درغلي شوې ده. بلې خوانه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رای د منلو وړ دي. تفصیل نجا صفی اوروي.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رایې ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبري اعلان ته وویل
ادعا کېږي چې څه باندې 24,000 رایې په زرمت او 9,999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا کنو ولسوالی لري او نه هم ولسوال او ولسوالی له کلونو راهیسې په ګردیس کې دی.
خغلی حکمتیار د ثبات همپالنې او دولت جوړونکو ټیمونه هم په درغلیو تورن کړل او ویل چې پرته له بایومیټریک رای ورته د منلو نه دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
ټیم تدبیر او توزیع حتی
زمون ټیم آن یو رای هم نه مني چې بایومیټریک نه وي. هغه رای چې بایومیټریک نه وي جعلي او تقلبي دي او له ټاکلې مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هم مهاله بل نوماند عبداللطیف پدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
دا یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوری چې برای اعلان کړي بل لوری به ونه مني.
د دولت جوړونکو ټیم بیان جاوید فیصل د بایومیټریک رایو په تړاو څه ونه ویل خو ټینګار وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پریکړې ملاتړ کوي. خغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. اما په دغه ډول بحث نشي دی کوي د اعتمادي اجازه یا غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوع تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی، ځکه چې د افغانستان خلکو د چیز رایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې ټیم څخه حمایت کړی و او هرکلی یې کړی و.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت دپاره هر هغه څه چې زمونږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زمونږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دوی دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هېڅ هم
د ټاکنو کمیسیون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2,000,000 یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 په صافه اواز اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شاید دې ټاکنو ته د غربي پروسې نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خبرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر 2 نیټې تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلیو غنی او عبدالله ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي، خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربېره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوې چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي کنه په تور لیست کې به داخل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلوماټ په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه، بلکې ساتل مهم بولي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به روان پوځي عملیات دوه میاشت نور هم دوام وکړي تر څو د دولت له لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړي. د غزنی والي وایي په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د له لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحیدالله کریمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ په خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو. ولې هر پلان د موږ په یوه خاصه مقطع زمانی کې عملي کېږي چې ما ځکه درته دوه میاشتې یاده کې چې په دوه میاشتو راتلونکو دپاره هم موږ انشاءالله د دوو تا درې ولسوالیو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې انشاءالله آغاز شي او عملا به انشاءالله سرته ورسي.
دا دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورداګ وایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شیام ژغی لامل زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل وسم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوختې. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات په دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د وردې ملي امنیت ملي ښه عملګي لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي دغه وجه ده. فعلاً موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د کریاک او خپل جغتو ولسوالۍ ده چې هلته د موږ کتاب مشترک امنیتي ملي اردو ملي پولیس هم هلته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړاو راچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسله والو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي راډیو ته وویل د غزنی محله اداره بی پلانه کار کوي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي د عملیات سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوستا فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات هم وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران شورای نگهبان د هیواد د تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس هغو ایرانیو میندو ته چې کله بهرنیو وګړو سره د ودونو په نتیجه کې ماشوم ولري کولی شي ورته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبان رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوي قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر اتلس کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه ده څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهوو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړي دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانیو ښځو سره ودونه کړي دي خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند.
ستاسو له پیغامونو
جرم د کندهار ولایت سمیدا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومی چې وایزه کامیاب یم بل وایزه کامیاب یم دا دین چې پاکی ویږي په ولس کې وچمه د کومه کومه خوا ونیسته مننه. زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شیزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې 3000 یې 2000 ورکوي چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي اوس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رئیس ته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا له دغه شره له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه زنګ ته والی نوم یې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې راوست وسوله دا ډېر سات انتخابات و. دغه نه درغلي ولا که پکې کوي چې پر ستې یې نو چې دا دی یو کرابل باندې لگاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هیڅ ولا که چې ویږي خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دی. دا مې کوي بیا ګوچې لګولو بیا فکره تذکره کته نه دی استعمال شوی دا سپا دغه یې کړی دي انتخابات یې کړی دي اوس چې دوی پر دغه باندې دغه نظر کوي چې یو وایي وایي زما رایې لږ دي نو وایي زه ناکامه یم نو خپل ناکامي دي ومني چې هر یو باچا سوار یو کامیابه شو هغه به وروره د دې وطن دپاره د دې خلکو دپاره د دې ولس دپاره یو ښه خدمت رامخته کړي دوی دا نور دغه دغه نه کوي چې بس والا بد دغه ته دوام تر ورکړي د مسلمانانو په وینو کې بازي سره کوي بیا دغه دغه انسان بحران تاچي
ستاسي پیغام ستاسي نظر دا ستاسو پیغامونه د افغان بیسمه تاسو ته لشمیرې لارې مهم ډیر پیغامونه راسته ویلې دي جعفری لیکي د اصول لپاره د خلیزات او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزات او د غراز د طالبانو د پلاوی د مشر په ګډون ملا برادر اخوند په ګډون سفرونه پاکستان ته د خوشحالي خبر ده. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي خوشبین دي چې د طالب چارواکو سفر پاکستان ته مثبت پایل ولري او د سولې خبرې بیا له سره پیل شي. کور مودان پیغامونه زخ زیات راسته وی خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو او جون پشیبو کې دوه ونې خبرونه مه هېروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړی د ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوې غونډه کې وویل ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه پورې د دې چاودنو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره و بلله.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه هم این هیواد په سلام نو هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه محمد د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزه
په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتي ستونزه لري ډیر دي خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دغه ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې د پاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلې دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړي یا د خورنه ساتنه و هغه د دې لپاره نه په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي نو دای باید ډوډۍ ورکی، دای باید اوبه ورکی، دای باید تشناب ته بوځي، دای په خېګه کې دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار دی. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف لمخه هر هغه کار چې پاره کې د ماشوم ذهني فکری استعداد او وده لمنځه لاړ شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوچ د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوی وکړي. دا د یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان دپاره، همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظم یوري وراوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروي لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې د چخدای نو د دینم خلاص کی. په داسې د غډیر ستر بوج ده. یو خود یو مور پایس باندې کا یو سړی د مور لدیده یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري. هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحرې رانه وړی، دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خود زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغوستل. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان ونه داسې.
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینه یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم داسته چې دا ډېر د کورنۍ د او تلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روان شناسان دي، نه معلومان دي، او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نورو دنیا کې دی یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلې ده، هم د افغان دی. په هر حالت کې چې کا معلولیت لري، کا مثلا زخمی دی، کا هلک دی، کا جلی دی، کا خدای د دې وطن وګړي ده. او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنوانسیون نه مخه په خله دی، لویانو د کنوانسیون نه مخه، د ماشومان د حقونو کنوانسیون نه مخه، چې موږ باید دغه لاسرسي د مالیت لرونکو وګړو لپاره فیصله باید یقیني کو. لاسرسي چی شته؟ لاسرسي خوونه او روزنه ته مکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپورته کی چو خلکو چې تاسو مالو ذهنی ما هغه وجه معلومی کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یو امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یو امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یو امور چې د نهم یاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کی، هغه خخواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه می چې په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په طبي لحاظ باندې، نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې؟ که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کې، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وار ورزي که په میاشت کې یو وار ورزي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی، حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هیڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هیواد وګړي دي، د افغان د مور او پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري، دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلي دي چیرته اوسېږي، دا باید سروي شي، راپورونه ټول شي په ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان چې د موږ سره کار کوو څلور زامنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن و، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي، ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ، بل هیواد کې، بالاخره یو اروپایي هیواد یا امریکایي هیواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي شمل ته وشي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. د سندرو میلمانه
غواړی چې ستا په خوښه سندره واورو. کومه سندره دې چمتو کړې؟
فکر کوم چې دا د غزل عنایت سندره به ورته یوه ناشر کړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ ځانګړي خپرونه
له شنبه تر پنجشنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبری است چه خلک لطه مدیره پا دی خواه تازه میوه و چوی؟
دی دیر وقت نمخ که پا دیر سنتی دول دوی میوه چول، یعنی دی المر دی ورانگو پاسته سرخ پلا دی المر تداغا میوه چول.
اوس خلک کومی میوه او چه دول و چوی؟
دی منگ پا سیما که خواه انگور دی او توت دی د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې د مزار او توي مزار کې بیا ورکو هغه بیا وسی هغه به موږ جوړ شي.
د وچې میوې لاره بازګران څومره عاید لاسته راوړي؟
مثلا 2000 روپۍ یو من ده او کیلو موږ په 300 شل درس دغه سي بیرته خرڅو.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د میوې د وچولو په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د وچې میوې له یوه خرڅونکي سره هم مرکه لرو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اورېدونکو، تازه میوه په طبیعي ډول د لمر وړانګو ته یا هم د خوشکن ماشین په مرسته داسې وچیږي چې لومړی مینځل کیږي، بیا د بام پر سر یا هم په یو لوی میدانی کې چې خاورې او ګرد ورته ونه رسیږي هوریږي. د میوې وچول اوږد تاریخ لري. له میلاد څخه څلور قرن وړاندې چې کله ښکاریانو په ځنګله کې ښکار کاوه، سترګې په هغو میوه ولګېدې چې له ونو څخه رالوېدلې وې او خپله په طبیعي ډول وچې شوې وې. دوی انګور، خرما او انجیر پیدا کړل. کله چې خوړل خوندې ورکړ او له هغه وروسته یې خپل خلک د میوې وچولو ته راوبلل. په هغه وخت کې به کشمش او خرما له خوړو سره ګډېدل چې دوی به غوښتل مزه یې خوږه شي. په افغانستان کې هم د میوې وچول لرغونې سابقه لري. باغ لرونکو د باغ میوې وچې کړي، یوه اندازه یې ژمي ته ساتلي او نورې خرڅې کړي دي. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د میوې وچول څه وخت عام شول، د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې علمي غړی ډاکټر ګلشا وایي،
د ډېر وخت نه مخکې په ډېر سنتي ډول دوی میوې وچول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپل د لمر ته دغه میوې وچول. او وروسته بیا خپله 1915 کال کې دو فرانسوي عالمانو چې یو میسن او بلې چالیت نومېدلو خپله د میوې د وچولو ماشین کشف کړلو چې هغې په واسطه سره د 140 درجو د حرارت کې دغه میوې وچېدل. نو په مجموع کې خپله د نه وروسته نړۍ کې په اروپا او امریکا کې خپله مختلف کشفیات رامنځته شول چې دا میتود مخته لاړو. په دنیا کې ډېر مخته ټکنالوژي خصوصا په امریکا او اروپا کې وجود لري. د خپله 1898 کال کې فقط درې کارخانې د میوې د وچولو چې دوی لرلې، چې په 1912 کال کې تعداد د کارخانو 1900 ته ورسېدو.
د میوې د وچولو د ارزښت پاک لهم ګلشا وایي،
ضرورت وچولو ته د میوې داغه ده چې خپل هغه میوې چې کله تازه او لاسته راځي حاصلات موږ راټولوو، دغه په تازه ډول ټول نه مصرفېږي. دا باید وچ شي. د مثال په ډول زردلو ده او انګور دي، شفتالو ده، الو بلودی او توت د په خاطر وچیږي چې خپل هغه وخت کې تازه ډول دینه استفاده مکمله توګه نکېږي. هغه د ضرورت نه اضافه پاتې کیږي. نو د ضرورت نه اضافه چې پاتې شول، دا باید چې شي وچ شي او په بل وخت کې دینه استفاده وشي یا نورو ملکو ته صادر شي.
دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو میوې هم په هر ولایت کې په زیات اندازه پیدا کیږي. کومې میوې چې ډېرې وچیږي؟ هغه توت، انګور، زردالو، آلو، آلوبالو، مڼې او داسې نورې دي. په دې اکله مې له دوو تنو باغ لرونکو سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
ما نوم آیت الله سنجه ده، قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ په سیمه کې خو انګور دي او توت دي. د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې به مزار ورته وایي، مزار کې بیا ورکو هغه بیا وچ شي هغه نه بیا ممیز جوړ شي، او توت چې بیا بامو باندې ورکو وچ توت هغه نه جوړېږي.
څومره علاقمندان لري دغه تازه میوه چې کله وچیږي بیا وچه میوه دوی استفاده کوي؟
د دې ډېر علاقمندار دي. دلته په داخل وطن کې استعمالېږي او خارج ملکو ته هم ځي.
تاسو خپل محصولات کومه خارج ته لیږئ؟
موږ اوسه پورې لا خارج ته نه دي لیږلي، خو وطن نه ځي او په خپله موږ نه دي لیږلي اوسه پورې.
انګور وچوي چې بیا ممیز ورنه جوړېږي، دا څه کوي بیا؟
دا بیا موږ بازار ته وړو، بازار کې خرڅوو.
په څو څه رقم
وخ وخ نرخ نه خنن سبا نرخ چلیږي، شپږ سو شپږین سو به من نرخ چلیږي داخل وطن کې.
ځینې کسان وایي چې د میوه او چسینو خپل کیفیت له لاسه ورکړي. تاسو څه وایي؟
کیفیت خو د لاسه نه ورکړي، خو خامخا تازه شي کې او وچ شي کې د زمکه اسمان پر کې.
نو مې عجیب ابرک میرالخیل، کابل ولایت
سرقم میوه مچکړی په کومه طریقه شي
زمو په وطن کې د توتم دی او منی دی ادوش دغه مون خلک وچې مرته دی او دغه منی جمع پخی او توت باز خلک ماشین کی او باز همدسه خوري هغه ته ساتوان وای ته جوړی کی خلک خوري
قدرت وای سي توت تازه هم از لکه کوي چا کو بیا ساتوان
ما ته وچه خوند راکې
سرقم توت باید سړی وچکا
توت اکثر ته چل ډیر پخ سي خلک وچي
توت نمونه لري
درې قسمه دی ته شاتوت وای ویته برخمانی تو توای او ویته شسی تو توای
دا معمولا توت لنور میوی سره سیګار سی بډیر خمازه کی کدر توای تاسو په کور کې توت لکوم نور وچ میو سره ګډوي
چارمغ سره خپل من ګډو او نور سره من دی ګډ کړی
دا چې د افغانستان میوی خوندور او با کیفیت دی نو په نور ملکونو کې هم ډیر مینوال لري یو شمیر خلک افغانی وچ میوی اخلي او بهر ته وړي چې د دې کار ګټه باغلرونکو ته هم رسیږي ځکه حاصلات یې په لوړه بیه خرڅیږي د پکتیا اوسیدونکي ناجیه وایي دوی چې کله د خور لور دستمال ورکوي نو د وچې میوې ورکول ورسره حتمي وي
دلته دغه وچې میوې چې راغلی یو
دا د څه لپاره اخلي ترور
لور مې ورکړې دی دغه د پاره یې خلوچې
لور چې ورکوي بیا وچه میوه مو سره ورکوي
خفا ده د وچه میوه په دستمالو کې وته چوو
د وچه میوه چې ته اخلي راضي یې له قیمت نه یې توان یې لري چې وایخلي
مجبور یو چې وایې وایخلو
کنه خو واسه نه کېږي
نه واسې کومه نه شي
میوه باید څه ډول وچه شي چې پاکه وي او میکروبي نه شي بیا هم ګلشا وایي
خپل په افغانستان کې تازه میوې د مثال په ډول لکه زردالو انګور او شفتالو خپل چې مونږ وچو اول باید مونږه داسې ځای ورته انتخاب کو چې هغه ځای د ګارد د خاورو د مالدارۍ د فارم نه لري وي چې دلته چټلې رانه شي ځای صفاوي او وروسته ځای صفاکولو څخه مونږ خپل هغه میوې تازه راټولې کو او باید صفاو مینځل شي ځای صفاوي او لمر ته کې خوښ شي بل خبره دا ده خپل مثال په ډول توت نه مینځل کېږي توت لاندې ځای برته صفاشي کله چې غشي ورسته خپل د توت نه چې وچی د انګور چې کچیرته سری ته وچی دا خپل شنی یا کله چې لمر ته دی وچی خپل دا سره کښ مشته یې نه لاس تروري او بعضي دا سدي چې دا کښتا او زردالو نه ده په بعضي ونه کې مون خپل غ پرګدو چې په ونه کې وچی شي قیمت هم زیاته
زمونوم اید محمد تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعریم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د دون سره کېګه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام می مو ډیر زیات کوکی
دا چې دا مهال د کابل په مارکیټونو کې کومې وچې میوې خرڅیږي او څومره اخیستونکي لري موږ د کابل منډوي ته لاړو هلته مو له دوکاندار حاجی نصیر احمد سره مرکه کړې امدا اوس د موږ تاسې مخه ته هغه میوې ستاسو دا معمولا په کلیو کې خلک وچی کنه
بله
اول برا ستاسو دغه د طایفه خواته او به هیڅ زحمت نه کیږي تاسو کله وړاندې راسي د دوه طایفه په کوم معلومات راکې چې دا کوم لایت خطر تاسو راغلی
دغه د غزنی د شاجه ولسوالی ناراضي او عمل ته وچی کې بهترین طایفه سیدا د موږ د تاسو د افغانستان امدغ د شاجه دی اصل کندر نن ځکه هغه ضعیف ده او د شاجه بهترین طایفه د ټول خلک یې خوخه یې ملګری جنم دلته راځي کابل ته
کوم درته وای چې تاسو پوری څنګه راځي خپل کسان لري ورځي لکلي راټولي دغه وچ میوه هغه دوی راوړي ترخم
هم خپل هم زوبسي او زیاتر لغه جن دغه کلی خلک نه کابل تروړي به هم دته په دغه دکاندارانو باندې خرڅي په تجارانو باندې دلته خرڅي دغه جن بیا تبزیګي کله کابل نه اصل مرکز کابل ده
دا تایفي کنه معمولا کوم کسان ډیر اخلي آیا هغه کسان چې بهر ته ځي د افغانستان تایفي ځان سره وړي
د افغانستان میوه اکثر زیاتره د موږ افغانان خلک په خارج کې اوسیږي ډیر زیات خوکی او ډیر زیات همیشه ځان سره وړي د وطن میوه همیشه ځان سره زیات
اله ته څه د افغانستان وچه میوه بیا په تیر غشن چې باغداران وچی دا بهر ته ډیر دی او خلک خوخی
نه تر زه دی چې کیفیت ډیر پورته دی افغانستان میوه کیفیت همیشه پورته او همیشه د خارج ډیر زی
بدون تایفینه نور کوم میوه دلته دی چې هغه په کلیو کې وچی سوي دی او راغلی دی راغلی سي
مکمل میوه په کلی کې وچیږي
چی شی مثلا
کشمش بادام پسته تایفی اما په کلی کې وچیږي بیا
پسته بادام هم وچیږي
پستا هم داسې لولونه نه تکل کېږي، بیا له غرونه راځي. پسته خو موږ داسې زراعتي نه لرو، تو د غرونه ده. مثلا دا کشمش دي، دا دقمدار کشمش دي، اوس نوی سیزن کې راوتلی ده.
شین رنګ لري او غټ غټ کشمش
دي. دا هم شین ده، د دې او د دې هم فرق شته.
غیر له غنه بل څه لرو؟
مثلا دا بادام دیدم که تاسو د مزار نارازی
دا
او دا د مزار بادام ده. دا خو پوس نه بیا مخسی ماز نه بیا دلته تجارت کابل تر وړي کابل کې موږ دکاندار
نه باندې دی خو ته کشته یې ده کنه ښه درته وایې چې دا کشته د کوم ولایت ده؟
دا کشته د قربان ده. غزنی هم کشته لري، خو هغه ډیر مشهور کشته ده د قربان ده.
او دغه اشتاق یا طایفی چې موږ تاسو ورته وایي، مثلا دا تل کریوال نه من په څو اخلي په څو به ورته خرڅي،
کله لوړ سي کله ټیټ سي. اوس فیلن سیزن د دې مثلا 2000 روپۍ یو من ده، او کیلو موږ په 300 شل درس دغه سي بیرته خرڅو.
تو دې چې 2000 تاسو الته یې دي د خرڅول لپاره ښه درس دی دی وو د سپین دی
لري هر تو ځانته
لري. اوس دې پکل راته نمونه راتوي او دری کوم
دا تو ته خودی دي زیاتره موږ تاسو همیشه خلق راضی سي موږ ته دي خودی تو ترګه دي شکر له خاطر تو تان اکثره له شمالي پنشیر سالنګ دغه مند خو نه
زیاتره. او دا من په څو اخلي په څو خرڅه
اوله سیزن کې مال چیرې سي ارزانه وي، دا پسرلای ته ټیم رسیږي نو اتمن نرخونه بیرته لوړیږي، ولې په دې سي هغه جنس کمیږي او قیمت لوړیږي.
دغه توت کلاوي سي مینه بل ته انتقالیږي، دا خو د سينازه کم دي کې د سي بیناز مواج ولسي ماتيږي کنه. دا سره قمر وروي تر تاسو پورې سي دا مات نسي او خپل قیمت لا صبر نكي.
خو بس بغدانان دیغه ته به تفاوت ده دیغه ماتول، بیا دلته یو څوک په بوجي کې راوړي، څوک لیک کوشش ورسوي کاټن کې راوړي، بیا دلته موږ بیرته ترتیب کو، صفای کو، جوړي کو، د تپاس مو زنانی کې نوولې ما ټول هر دانه ټولی خراب استکی پیټ پروسس کیږي بیا بیرته بازار کې عرضه کیږي.
ډیر زیات مننه خیر
شه. شکر تاسو نه هم جنم.
قدر من دوستانو، کته میوه په وچولو سره ترې وی اندازې خپل خواند له لاس ور کوي، خو بیا هم وچه میوه بی ګټی نه وي. تر ډیره وخت ساتل کیږي، آسان لیک ډول کیږي او د کال پر موسم کې پیدا کیږي. دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مومل او ملګری.
دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان چشی د سوزگارو پشان رو خلق نا وڑی چشی د سوزگارو پشان خوت
میاد د وطن د غرو د لارو پشان خوت میاد د وطن د غرو د لارو پشان اشنا خاریگی او دلتا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا خاریگی دلتا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا خاریگی لکه چوی دچاد دوا سترگو خمارو پشان لکه چوی دچاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د لارو پشان